درنو افریدون که السلام علیکم وس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو تر دې وړاندې به رابولو د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د چین سی ډی سی شرکت په افغانستان کې د میسو سربو او جاستو په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. دغه چینایي شرکت رئیس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کابل کې کتلی دي. د قانون او پټرولیم وزارت پرون شنبه پر خپل اکسپانډ کښلی چې په دې کتنه کې د افغانستان په کانی سرچینو کې د پانګونې د فرصتونو په اړه خبري وشوه. طالبانو د تیر کال په جنوري کې د شینجن د منځنۍ آسیا د تیلو او غازو له شرکت سره د امودریا د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې ارزښت یې 540 بلیون ډالر کیږي لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو په اداره وای افغانستان د انرژي لستر بحران سره مخامخ دی او کابو 40% افغان کورنۍ برښنه لري. د ملګرو ملتونو پرختیایي پروګرام پرون شنبه وویل د برښنا کموالی د روغتیا، زده کړو، پرختیا او اقتصاد په شان برخو باندې منفي اغیز لري. د دې راپور له مخې افغانستان د منځنۍ آسیا او ایران پر وارداتي برښنا سخت متکی دی او په سلو کې 15 بیا برښنا یې له بهره واردی شي. په همدې حال کې د کابل شهر اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا د سړیدو سره د برېښنا پرچاوی ډیره شوې ده. د طالبانو د ستري محکمې د عامه امنیت د دیوان رئیس شیخ جلال الدین حقانی پرون ماسپښین په یو ترافیکی پېښه کې مړ شو. ستري محکمې پر خپل اکسپانډ لیکلی چې دا پېښه په غزنی ولایت کې شوې ده. د پېښې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د جنوبی وزیرستان په انګور اډه کې پرلتوالو له افغانستان سره د لارې د نه خلاصېدو په اعتراض کې اعلان وکړ چې د پاکستان په انتخاباتو کې ګډون نه کوي. دوی چې له 3 ورځو راهیسې د احتجاج په دود پرلته دوام ورکړی پرون شنبه وویل چې د پاکستان د فبروري د 8 انتخابات بایکاټ کوي. د پرلت یو مشر قاری شریف د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې له افغانستان سره د سوداګری راکړو ورکړو د اسانه ولو روغتیایي مرکزونو شو ځیو مخابراتي خدماتو او پاخه سړک غشتون کړي. امریکایي چارواکي وایي له چین څخه غشت چې ل خپل نفوذ په کار اخیستو ایران ته قناعت ورکړي چې پر بیړیو د حوثیانو د حملو مخاوني سي. حوثي وستوال له څو میاشتو راهیسې په سور سمندرګي کې پر تیریدونکو سوداګري بیړیو بریدونه کوي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د څو امریکایي چارواکو په قول چې نه غشتل نمونه څرګند شي وویل دا غشتنه د سپینې ماڼۍ د سلاکار جیک سیلیوان د چین له باندنیو چارو وزیر وانګ یي سره په کتنه کې کړې ده. دواړو خواوو د جمعې په ورځ په بینکاک کې سره ولیدل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن یک شنبه ژمنه وکړه چې د دې سازمان هر کارکونکي بچي په ترهګرۍ کې لاس ولري به ځواب پرې نشتی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې سرمنشي دا خبره ورسته لدی وکړه چې اسرائیل د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځینی کارکونکي تورن کړل چې پر اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د 2 نیټې په حمله کې لاس درلود. د اسرائیل د تور ورسته د امریکا، کانادا، استرالیا، فنلند او سویس په شمول یو شمیر هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې ته مالی مرستې ودرولې. لدی اقدام ورسته سرمنشي له حکومتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د ادارې ملاتړ ته دوام ورکړي. او د ډنمارک د شزو د فوټبال ټیم افغان الاصله لوبغاړي ندیم د ایتالیا له ای سی میلان کلب سره یو ځای شو. دا به در راتلونکي فصل تر پایه په ای سی میلان کې ولوبي شي. ای سی میلان چې د اروپا یو مشهور لوبډله ده، اغلی ندیم ته د شرا خلاص ویلو ترڅنګ ویلي چې هغه ته به اتم نمبر کمیس ورکړي. نادیه ندیم تر دې مخکې په پورتلند، نورنز، مانچستر سیټي، فورتونا هیوینګ، پاریس سن جرمن او ریسینګ لوئیس ویلز لوبډلو سره لوبه کړې ده. دا په 2000 میلادي کال له افغانستان د ډنمارک ته مهاجر شوی او له همغه مهاله په دغه هیواد کې اوسي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه اسمان لاندې دی پروګرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. ټاکل شوی دی چې د افغانستان په اړه دوه کنفرانسونه جوړ شي. د فبروري په 13 او 19 به دوحه د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربنه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچارک د دې کانفرنس په اړه ویلي، دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړوي شي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي څیړونکي فریدون سینیر لیوغلو سپارښتنو ته پکتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوحې په غونډه کې طالبان او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړی شوې ده. ویل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوحې په غونډه کې وڅېړل شي. له دې جلا ټاکل شوی دی چې د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د تماس ډلې د غړیو هیوادونو غونډه دایر شي. د تماس په ډله کې ایران، پاکستان، روسیا او چین شامل دي او ټاکل شوی دی چې د څلور واړو هیوادونو استازي د کابل په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت نړیوال فشارونه دوام لري او هیڅ هیواد د دوی د رژیم رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې روسیه به تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي او د ټول شموله حکومت په اړه خپلې ژمنې پوره نه کړي. امریکا او نورو هیوادونو هم د طالبانو پر لپسې غوښتي چې د کار او تعلیم په څیر د ښځو اساسي حقونه ومني او ترڅو چې طالبان د بشري حقونو په اړه ژمنې عملي نکړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. طالبانو تر دې دمه د نړیوالو دا ډول غوښتنې منلي نه دي او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي او حکومت یې پراخ بنسټه دی. په داسې حال کې د افغانستان په اړه د دوحې او کابل د کنفرانسونو اغیز به څه وي؟ په دې خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره پر خبرې کوو. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي په جرمني کې د برلین په پوهنتون کې استاد ډاکټر محمد اساق اکمر، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی، د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای او همدارس د خبرونه په یو برخه کې به له امریکا څخه د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدت یار هم را سره وي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم هرکلی وایو. لومړی به ورشو وحدت یار صاحب ته، ځکه چې دوی د خبرونه په یوازې په یو برخه کې را سره دی. وحدت یار صاحب، د دغو کنفرانسونو معنا ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د دې معنا دا ده چې افغانستان ته بیا د نړیوالو پام اوښتی دی؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو درنو اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته. نه، داسې نه ده. اول داره چې نړۍ پام افغانستان ته په دې نه ده اوښتی چې نړۍ خپله ښکېل شوې په لویو لویو مسلونو کې، د اوکراین جګړه ده، د فلسطین او د اسرائیل جګړه ده، او همداسې امکان لري چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ هم کړکېچ وشي او یا د امریکایانو د ایران ترمنځ. د دې په خاطر افغانستان اوس محور د دنیا د لومړیتوب نه ده. دا په عین وخت یو ښه کار هم ده که چېرته افغانستان د نړیوالو په لومړیتوبونو کې راشي او د دوی د تقابل د لویو قدرتونو ترمنځ د تقابل مرکز وګرځي، بیا به هغه نسبي امنیت چې اوس په افغانستان کې دا به هم نوي. یو دویمه مسله دا ده چې د کومې د سیمې لوی لوی هیوادونه چې یا د دنیا هیوادونه چې بعضې شرطونه چې د افغانستان په قبال کې لري، په یاد وساتئ چې ډېرو هیوادونو دپاره د افغانستان کې د ښځو کار یا د هغوی دپاره د تعلیم دا دوی دپاره مهمه نه ده، اما دوی د پردې پر مخ دی. اما د پردې تر شا کوم توافق چې د طالبانو غواړي اگر چې ونشي، بیا نو طالبان یا د افغانستان په مورد کې بیا داسې بحثونه کېږي. اصلي لومړیتوبونه د پردې تر شا دي.
زما مطلب دا نه دی چې افغانستان د ټولې نړۍ لپاره لومړیتوب وي، یعنی د ټولو مسایلو په سر کې دی واقع شي لکه یو وخت چې افغانستان و، لیکن په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو وایئ چې له یوې خوا د اوکراین جنګ روان دی، له بلې خوا د منځني ختیځ ستونزه ده، د غزې جنګ ده، لیکن له دې مهمو موضوعاتو سره سره چې بیا هم د افغانستان په اړه د نړۍ مهم قدرتونه راځي او غونډه جوړوي، په نسبت هغه وخت چې بیخي هیر شوی و، یو څه د توجه د اوښتو نښه نه ده؟
نه، دا داسې نه ده، ځکه چې د سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده. د افغانستان پر قبال کې د سیمې بعضې هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي، د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپل کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه ده. مثلا په افغانستان کې د شرقي ترکستان ډله چې یو غور مسلمانان سره چې همکاري کوي او دا به سبب بېشي چې په داخل د چین کې بلواوې جوړې کړي د نړیوالو د ځینې هیوادونو پور پر همکاری سره. عین وخت کې که تاسو متوجه شئ به هلته مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بینه دي. مسکو په افغانستان کې د داعش نه احساس د خطر کوي چې هغه مرکزی آسیا ته رانه نوزي، د دوی سرتیرو دپاره د دوی منافعو دپاره به خطرونه جوړ کړي. نو د دې په مورد سره ایران به په عین وخت کې ایران داسې فکر کوه چې کله طالبان قدرت ته ورسېږي د طالبان انتحاري قطعې نه به سپای پاسداران استفاده وکړي په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د امریکایانو پر خلاف به وکاروي. اما برخلاف د امریکایانو د وتلو نه وروسته د افغانستان د امریکایانو او طالبانو دښمني په بددوستي مبدله شوه. دې په خاطر یو پیغام که زه دا ورته ویلکم چې د دغو مختلفو کنفرنسونو نه څو پیغامونه دي. یو پیغام داره چې سیمه یو متفق متحد و نظر د افغانستان په قبال کې نه لري. دویم مختلف لومړیتوبونه لري د افغانستان په مورد کې. دریم اساسي مسله دلته داده چې سیمه غوښتل چې امریکایان د افغانستان نه اوزي، بیا به دوی به طالبان سره مشترکن یو میکانیزم جوړ کړي بری سیمه په مورد کې. اما اوس سیمه دې ته متوجه شوه چې د افغانستان په مورد کې دوی احساس د خطر کوي. امریکایان ناټو د افغانستان نه لرې شول او دوی مجبور دي چې دغه خطر پخپله کو کولی شي چې یو حل لاره ورته پیدا
کړي. ډېر مننه وحدت یار صاحب. د کابل د غونډې په اړه ستاسو نظر غواړم واورو. په دې غونډه کې دا څلور هیوادونه چې غواړي استازي دې کانفرنس ته واستوي، فکر کوي د افغانستان په اړه ګډ دریځ لري؟ یعنی د څلور واړه د افغانستان له درکه اندېښنه لري ځکه په دا ډول غونډو کې ګډون کوي او که نه؟
دا ته درې دلیل ډېر مهم دلیل پرته دي. اول دا چې لکه څنګه چې ما وویل چې دوی متحد او متفق دلیلونه د افغانستان په مورد کې نه لري. اما په یاد وساتئ چې دغه غونډه قرار و چې په مسکو کې جوړه شي او د طالبانو حکومت او د روسانو ترمنځ دغه بحثونه روان و چې په مسکو کې دا غونډه وشي. اما طالبانو غوښتنه دا وه چې اوس یو حکومت دی په افغانستان کې او دا غونډې ضرورت نشته چې مسکو کې وشي، دا باید په کابل کې وشي. د څو مذاکرات وروسته موافقه په دې وشوه چې ښایي یو جلسه دې په کابل کې وشي، بله دې په مسکو کې وشي. دویمه مهمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې دنیاوالو ته وښيي، سیمه ییزو هیوادونو ته وښيي چې داخل د افغانستان کې شرایط ورته وښيي، د نږدې نه ورته وښيي، امنیت د افغانستان د نږدې نه ورته وښيي، ټولنیز حالت چې په افغانستان کې ده، دا یو مثبت انځور دنیاوالو ته او نړۍ سیمه هیوادونو ته وښيي، د نږدې نه شدي په داخل د افغانستان کې وګوري. دریمه مسله دا ده چې طالبان په دې پوه شول چې که چېرته د دغو سیمه هیوادونو سره تعامل ونه لري، نو هغه هیوادونه به په داخل د افغانستان کې اشتراک ونه کړي او دوی به د اجازه به ورنه کړي چې د سیمې هیوادونو هلته اشتراک وکړي، ځکه چې نوره کانفرنسونه هم جوړ شوي وو چې حمید خان متقي او د دوی ډلې او د چین کسان هلته پکې ګډونې دعوت شوي نه وو. خو په لویه کې دغه کانفرنسونه د افغانستان یو خاص تاثیر نه شي لرلی.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې ښاغلی هاشم وحدتیار. کور مو ودان سلامتی است. ور بشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب، ستاسو په نظر دا کنفرانسونه څومره مهم دي؟
مننه سهران صاحب. تاسو اوریدونکو لیدونکو او درنو میلمنو ته سلامونه او نیکی هیله. زه داسې فکر لرم یا زما باور داسې دی چې نړۍ دوه مشکل سره مخ دی. یو خو دغه اوسنی جنجالونه چې په نړۍ کې دي، د غزې جنګ دی مثلا، ایران سره دوی مشکل لري، د اوکراین جنګ دی او دغسې نور منطقوي لانجې دي. یو دا خبره ده چې افغانستان اوس هغه محراق د توجه کې نه دی. بله خبره دا ده چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داسې یو د حل لاره ولټوي چې یو خواته اغا بی وصل فقیر افغانان اغوی چه مرست ضرورت لری دوی ده پام او نغرزه بلشی، یعنی پیو شکل باید ده مرست دوام ولری افغانستان سر. دویم دا چې طالبانو د پاره دوی داسې یو تګلاره جوړ کړي چې دغه هیوادونه دوی په یو روډماپ کې سره راشي، په دې معنا چې د دوی دریز یو مستقل او یو متحد دریز وي. نو زه داسې فکر کوم چې ملګري ملتونه په دې باندې ډېر فکر کوي چې دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي، دوی څنګه په مشترکه توګه په دغسې یو تګلاره باندې توافق کولی شي چې البته دا د طالبانو په توافق سره دی. که طالبان وغواړي، طالبان هم مرستې ډېر ترلاسه کولی شي او هغه مشروعیت خواته هم دوی تللی شي کوم چې نړیوال او افغانان دوی نه غواړي. نو د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی که دوی د هغه خپل ایډیولوژیک فکر نه لږ راښکته شي او د نړیوالو او افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. نړیوال هم قدم په قدم دوی تعقیبوي، دوی ارزیابي کوي، دوی ګوري چې آیا دوی بدلون موندلی شي که دوی بدلون نه مني. اوس پورې خو دوی حتی د دغه نماینده په انتخاب کې هم چې ملګري ملتونه د امنیت شورا دا فیصله وکړه چې د هغه ګزارش په اساس چې سنریو غلو دوی ته ورکړی و، باید دلته یو نماینده د ملګري ملتونو د شورا امنیت په افغانستان کې موجود وي. چې طالبان پرون هم دا خبره رد کړه په هغه غونډه کې چې په وزارت خارجه کې ونن.
ډېره مننه اتمر صاحب، دا چې طالبانو ولې دا خبره رد کړه په دې اړه به وروسته خبرې وکړو. ور به شو ښاغلی نثار احمد شیرزي ته. شیرزي صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د روسیې، چین، ایران او پاکستان غونډه په کابل کې جوړیږي او دا بله غونډه چې ملګری ملتونه یې مشي په غاړه اخیستې ده په دوحه کې جوړیږي، فکر کوي چې د افغانستان په اړه د دغو څلورو هیوادونو او لویدیځوالو ترمنځ اختلاف شته، او که فکر کوي چې ټوله له افغانستان اندېښنه لري او ټوله غواړي چې تروریزم پای ته ورسیږي، داعش او نورې سختریزې ډلې په دې هیواد کې پناه ځایونه پیدا نه کړي، او د ټولو دلچسپي یوازې په دې یوه برخه کې ده.
سلام علیکم تاسو ته او درناد میلمو ته او خلکو ته کوم کاران او محترم اوریدم کوزه وګورئ، دا دونیم کار ډېر غونډې جوړ شو د افغانستان په اړه، په مسکو کې، په ایران کې، په پاکستان کې، آسیا میانه کې، په اروپا کې. دغه ټول غونډه ټول دنیا د طالبانو د واکمنۍ نه یو ویر لري، یو لیکرانې لري، او ټول دنیا کوشش کوي چې په دغسې غونډو د دایرولو سره خپله نگرانی چې لري د طالبانو د حاکمیت نه خپله نگرانی اضافه کړي. او که موږ دقت وکړو په هره ناسته کې همدغه سورتي کېده چې یادېږي فراګیر حکومت دا د ښځو حقوق ده او د خلکو د سیاسي غونډو هغوی ته اجازه ورکول ده او نورې خبرې، همدا ټول خبرې پاتې شو په هره ناسته کې همدا خبرې یادېږي. خو اوس هم که دا غونډه په یو دوحه کې جوړېږي، موږ تاسو یاد لرو چې 2000 نور هم په دوحه کې غونډه جوړ شو، اوس که افغانستان کې څو کسان راځي یا دوحه کې بیا غونډه جوړېږي، د خلکو او د کشمیري هیوادونو او د ملګرتې نگرانی په ټوله فضا پاتې ده. یوازې فضا هغه مکنۍ نگرانی نه ده چې اوس نور هم زیات شوې ده. دا خلک دغه هیوادونه ګوري چې دلته میزونه دوی زندانی کوي، دوی اوس هم همغه وحشت ده او همغه دیکتاتوري ده، په یو دیکتاتوري کې دا خلک ټول آرام ساتلی ده او کار نشته، روزګار نشته، د دغه دیکتاتوري او ظلم د ظلم په خاطر خپله غږ نه شي اوچتولی. نو بیا هم که دوی غونډه جوړ کړي، همغه نگرانیان شته او صفر فایده او ګټه نه لري افغانستان ته،
ډېره مننه شیرزای صاحب. کوربدن جنرال نعمت الله جلیلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډې له مخکینیو غونډو سره څه توپیر لري؟ ښاغلی شیرزي اشاره وکړه چې دا ډول غونډې مخکې هم جوړې شوې دي، او نو تفاوت به څه وي دې غونډې؟
قدرمن سروان صاحب سلامونه، په نیکی له باندې تاسو لمنځمه او تاسو له لارې ستاسو درنو پیاوړو مېلمنو ته او همدارنګ ګران هیوادوالو ته چې هر چیرې دي په سلامونه باندې لمنځم، په دې له جوړو جوړ او خوشاله اوسم. ډیره زیاته مننه قدرمن سازمان سل او لمړی وی اجازه راکړي لکه تخنیکی ستونزه ده انزور نشم ښکارا کولی په دې چې کوشش مې ډیر مې وکړم دا ونه شو
خیر ده پروا نه کوي
بخښنه غواړم د پښتنې په ځواب کې دا وایم چې دا رقم بلا شک چې دا رقم غونډې او تدې په سیر باندې نورې غونډې مخکنه غونډې هم جوړې شوې وي مګر کوم داسې مکمل او مشخص څنګه چې قدرمن وحدت یاسې و نور دوستان هغې ته اشاره وکړه کمپایلې مثبتې پایلې چې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې د افغانستان د راتلونکي د سیاسي چارو او د یو سیاسي تشکیلاتو په بنیاد باندې یو لاسته راوړنه ولري هغه ناشونی وه او اوسه پورې هغه کومه نتیجه مثبته نتیجه یې هم نه ده ورکړې څنګه چې وحدت یاسې ورته اشاره وکړه چې زه اوس یقینا د زړه له تله ورسره همغږی یم چې هر هېواد د سیمې هېوادونه لکه پاکستان چین ایران مسکو او نور بعضې نور لري هېوادونه لکه چې خپلې ملي ګټې د افغانستان په جغرافیا کې ګوري هر یو که خپله د ستراتیژیکي او ملي منافعو د ګټو لپاره هرې ځلې کوي بلخص هغه نږدې ګاونډي هېوادونه لکه چین ایران پاکستان او مسکو چې غواړي د طالبانو سره په یو سیاسي تعامل کې داسې یو مخکې لاړې چې په یو ننګونه سره را مخته کړي نو هر هېواد چې د افغانستان او بیا د اوسني د چارواکو له لارې غواړي چې خپلې ګټې لاسته راوړي او هر یو د یو سیاسي او استخباراتي رقابتونو په بنیاد باندې چې هر یو بل ته د خپل د څارګري ادارې له بنیاد او د افغانستان په
جلیلي صاحب ستاسو منظور دا دی په دې خاطر دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي چې بیلابیل هېوادونه بیلابیلې ګټې متضادې ګټې په افغانستان کې لري چې له یو بل سره په ټکر کې دي نو کله چې دوی په خپل منځ کې یو هم نظر نه وي هم ژغی نه وي نو تر هغو پورې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي ستاسو منظور همدا دی
زما منظور همدا دی تاسو وګورئ قدرمن سروان صاحب چې د پاکستان خپلې ګټې دي د طالبانو د چارواکو سره په خپلو ملي ګټو باندې سرخی ایران په خپلو ملي ګټو باندې سرخی او همدارنګه چین د امریکا او د نورو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي او په استخباراتي لحاظ باندې خپلې ګټې لټوي نو دلته په خپل یو ننګونه ده چې دا ننګونه څنګه سره دوی سره په خپل کې سره همغږي پیدا کړي د ناشونی امکانات د ناشونی د داسې غونډې نه نتیجه نه پایلې لري او نه هم فقط د لپاره هر هیواد کوشش کوي چې خپلې ګټې د طالبانو په وجود کې ولټوي
ډیره مننه سلامت اوسئ جلیلی صاحب اتمر صاحب ستاسو نظر څه دی تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي او کې نه ورکوي مشکل په کوم ځای کې دی
زه باور تاسو لرم چې یو سوء تفاهم ورته وایم یا دا چې مس انډرستانډینګ د دغه دواړو نړیوالو افغانانو ترمنځ یا مشخصه توګه طالبانو ترمنځ موجود دی طالبان په بل فکر کې دي طالبان داسې فکر کوي چې بنګه دغه واک ترلاسه کړی هر څه چې زموږ زړه غواړي هغه کوو او موږ د یو ایډیالوژیک فکر خاوندان یو او هر فکر یا هر هغه فرهنګ چې د دغه ایډیالوژي سره مخالف وي موږ هغه تر هیڅ فشار لاندې نه منو لیکن نړیوال په دې هڅه کې دي چې موږ طالبان سره غواړو چې کار وکړو که موږ طالبان دې ته وهڅوو چې دوی نړیوالې غوښتنې ومني او هغه درې څلور غوښتنې دي چې موږ او تاسو ټول تمام ورځ په دې باندې لګیا یو چې دغه غوښتنې ډېر ساده غوښتنې دي دا د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی زه وایم چې دا طلایي فرصت دی او دغه فرصت به همیشه د تل دپاره دوی په لاس کې ونه لري نو دغه دواړه طرز فکرونه دي زه تر کوم ځایه پورې چې زما برداشت دی د طالبانو د لومړۍ دورې نه او اوس ګرچې په دغه شل کلونو کې دغه تبلیغات کېده د طالبانو دپاره چې دوی تغییر شوي دي دوی اوس هغه فکر هغه افراطي فکر چې دوی سره و هغه اوس تغییر خوړلی خو په دې دوه نیم کالو کې موږ ولیدو چې نه همغه شی چې دا همغه شی دی دا تغییر نه دی خوړلی او اوس هم دوی همدا خبره کوي چې موږ دغه نماینده نه منو دا زموږ حق دی او دا موږ جهاد کړی که په دغه فکر باندې نو زه دا وایم چې نړیوال باید همدا اوس نه د دې نه چې وخت ځای کوي نو په دې
نمائنده یا استازي یادونه تاسو مخکې هم وکړه، ولې دلیل څه کېدای شي چې طالبان مخالفت کوي؟ ملګری ملتونه مخکې هم د افغانستان لپاره یو استازي لري، حال دا چې بل هیواد لپاره نه لري، ټول ګاونډي هیوادونه د افغانستان لپاره استازي لري چې نور هیوادونه د یو بل لپاره استازي نه لري، سفیران لري، نو د دې استازي ولې مخالفت کوي؟
اول خو استازي د دې د پاره د کوم هیواد کې چې بحراني اول ته جنگي اول ته ستونزي دغه د پاره ملګری ملتونه نماینده لري، لکه په خوا کې باندې دغو کوردویزو مثلا دغه نور هغه چې نمایندګان چې د ملګری ملتونو په افغانستان کې دي ماموریتونه درلودل، او دوی یو رابطه وه د دولت او د نړیوالو ترمنځ. زه فکر کوم چې د دې نه منل طالبانو ته ګران تمامیږي. طالبان باید اول خو دا ومني ځکه دوی د دې په وسیله کولی شي چې نړیوالو سره شورا امنیت سره ملګري ملتونو سره خپل خبرې شریکې کړي، خپل غوښتنې د هغوی نه مطرح کړي، او دغه فلیکسیبلیټي خپل چې دی هغه هم هغوی ته ښکاري. اوس چې دوی نه مني دا خبره، زما باور داسې دی چې دوی نه غواړي چې د دوی قدرت یا د دوی حاکمیت تر سوال لاندې راشي. دوی داسې فکر کوي چې میم زرما ټول زما زه پوش او کار مې د نړۍ په دې کې څه کار دی، که زه ښځو ته وظیفه ورکوم که نه ورکوم، که ښځې تعلیم کوي که نه کوي. در حال چې دا د بین المللي میثاقونو برخلاف یو عمل دی، دا په حقیقت کې جرم دی، دا جنایت دی، دا مخالف د تمام د بشري حقوقو د هغه د نورمونو د هغه د اعلامې خلاف دی. که تاسې د بشر د حقوق اعلامیه وګورئ، دېرش مادې لري، او دا په 1948 کال کې فیصله شوه افغانستان دغه وخت د دې جزو هغه باندې لاسلیک کړی. که دا وګورئ، یعنې زه به تاسو ته داسې وایم، په دغه دېرش مادو کې دغه 15 طالبان همدا اوس عملا نقص کړي دي. په هغه چې هېڅ دوی اوس هم دوی ته یو فرصت دا دی چې دوی خپل اړیکې نړیوال سره ورغوي. هغه هیوادونه چې دوی ګټې لري په افغانستان کې لکه چین، چین په هیڅ هیواد کې داسې سرمایه ګذاري نه ده کړې چې هغه هیواد د هغه نه یو ګټه کړي، ټول ګټه چینایانو کړی او آخري تاوان هماغه هیوادونه کړي. تاسو ته افریقایي هیوادونه وګورئ، سریلانکا وګورئ، نور هیوادونه وګورئ، د چین د سرمایه ګذاري نه دوی ډېر متضرر شوي دي. ځینې هغه هیوادونه دي چې دوی ګټې لري، منافع لري، پاکستان په افغانستان کې منافع لري. که هر څومره افغانستان په مشکلاتو کې، پاکستان هغه مشکلات ته پام نه کوي. روسیا اوس په افغانستان کې منافع لري، دوی هغه منافعو ته ګوري، رابطه خپل ساتي. ایران هم دغسې، ایران اوس وګوري چې افغانستان سره ډېر د دې مناسبات ډېر نږدې دي، ځکه چې دوی تقریبا دواړه په یو کشتۍ کې سپاري دي. نو دغه خبرې دي چې د طالبانو رابطه ډب کړی د نړیوالو سره، که طالبان دغسې مخته لاړ شي د دوی او د هیواد په تاوان دی.
ډېره مننه اتمر صاحب، سلامت اوسئ. کور ودان مخکې تر دې چې اوریدونکو ته د ټلیفون شمیره اعلان کړو، یو اوریدونکی لرو، اول به د ده خبرې واورو. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، افغانستان څخه.
مهرباني کوئ صاحب، زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا د موضوع په اړه څه نظر لري؟
موضوع په اړه خو من په خپله دا نظر درلودو، لکه څنګه چې اوس ځینې هیوادونه غواړي افغانستان کې د افغانستان په قربتوب باندې یو غونډه ونیسي، غونډه جوړه کړي، نو موږ دا نظر د چې دوی به خپل لکه مخکې څنګه دوی اکثره خپلې ګټې په پام کې نیولې دي، نو دوی به اوس هم دلته کوښښ کوي چې خپلې ګټې په پام کې ونیسي. زموږ له چارواکو څخه هم دا هیله سمه ده چې دوی هغو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي چې کوم زموږ د ولس زموږ د ټولنې لپاره یو فایده من وي، او همداشان لکه څنګه توده موضوع چې د نن سبا د نجونو مکتبونه چې دي هغه ته باید دا خبره وشي یو پښته ته برابر شي د انجنونو لپاره چې د خپل زده کړې وکړي او لنډیوال څخه د مرستو غوښتنه وکړي تر څو زموږ هیواد لکه څنګه چې اوس اقتصادي مشکلات سره اکثره خلک مخ کې اکثره کورنۍ د ژمي پر رسېدو سره دوی د اوسېدلو ځایونه نه لري. نور داسې مرستې باید وغواړي له نړیوالو څخه تر څو موږ سره مرستې وکړي او همداشان د رسمیت موضوع باید ورته راجیږي چې تر څو موږ په رسمیت وپېژندلی شو.
دان ور به شو شاغل شیرزی صاحب ته بل اوردون کې ته بل جروس نوبت ورکو. شیرزی صاحب له دې اوردون کې سره څومره موافق یاست دی وای چې له دې غونډې باید داسې استفاده وشي چې په طالبانو باندې ومنل شي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، د دوی حکومت په رسمیت وپېژندل شي او د افغانستان لپاره مرستې جلب شي. د نظر دا و چې هغه غونډه چې په کابل کې جوړیږي د اقل دی وایي چې په دې کې له دغو هدفونو لپاره باید استفاده وشي.
دا د رسمیت پیژندلو مسله ده، دا ښځو او نجونو د زده کړو مسله ده، دا د لویو استخباراتو لاس کې ده، دا هیوادونه چې راځي یا د طالبانو رهبري په لاس کې هم نشته، دا د خاص د ښځو د نجونو د لوم نه یو استخباراتي کوډ په حیث استفاده کوي، یو افزار ده چې خلکو باندې فشار راشي. او په همدغه
استخباراتي اصطلاح ډېره زیاته افغانان کاروي، منظور څه شی دی؟ په خپلو جنو باندې افغانانو په خپله ښوونځي بند کړي دي او دا بیا له پردیو استخباراتو سره څنګه تړو؟
سوال صاحب وایي دا طالبان چې راغلي ده د واک اخیستو ورته واک وسپارل شوی ده. دوی ماموریت یوه دوره ده که دغه 15 کاله اول د دې حساب کو، خو هغه وخت امریکا د توریزم د مقابلې مبارزې په نوم دوی د قدرت نه لرې کړه. اوس هم دغه څو ټکي ده چې د طالبانو د واکمن کېدونه تر اوسه پورې په ټوله ناسته کې او هر ورځ په رسنۍ کې یادېږي همدغه درې خبرې دي. یو د ښځو د حقوق ده، یو د فراګیر حکومت خبره ده، او بل د دوحې د توافقات ده.
چې دا اساسي مسلې دي د افغانانو لپاره، د افغانستان لپاره ډېرې مهمې خبرې دي.
امریکا وغواړي دا په یو ورځ په افغانستان کې حل کېږي، په دې چې د طالبانو واک اوس هم د امریکا په لاس کې. اوس امریکا نه غواړي همدغه شی، امریکا نه غواړي چې همدغه شی لوی قدرتونه بلال متحد او د حقوق نهادونه په بلال متحد کې کار کوي. که دوی رښتیا موافق وي او که دوی رښتیا
فکر کوي چې امریکا بیا راشي لشکرکشي وکړي او د دوی حکومت لرې کړي، تاسو داسې
همدغه درې ټیکه ده چې دوی بیا بهانه ورکړي، یو وخت چې د دوی ماموریت ختم شي په همدغه درې خبرو باندې بېرته دوی امریکا د قدرت نه لرې کوي، چې دوی د ښځو حقوق ده ژمنو، دوی د فرنګي حکومت نه منله، دوی د لوحې توافقات ونه منله، په دې معنی دوی به لرې کوي. ځکه د طالبانو د واکمنۍ نه تر اوسه پورې همدغه خبرې یادېږي، تاسو زما خبره په یاد ولرئ، له آخره طالبان په همدغه درې شهرونه د قدرت نه لرې کېږي. او طالبان هم پوهېږي چې زموږ موقع او زموږ وخت دومره ده، او موږ په رسمیت هم نشي په رسمیت هم نه پېژني. او یو موقتي دنده وظیفه ده د طالبانو د استخباراتو په خدمت کې، که ور اوس هم د څو هېوادونو لوی استازي راځي افغانستان ته، دوی لکه چې میلمه مخکې وایي په سر کې وویل چې دوی غواړي چې د افغانستان یو غلط انځور چې اوس د دیکتاتوري په وجه حاکم شوی ده، د دیکتاتوري په خاطر خلک آرام ده، خاموشه ده، څوک خپل غږ نشي اوچتولی. دوی غواړي چې خلکو ته وښایي چې افغانستان کې امنیت ده، حالان چې داخل یوازونه استازي چې راځي یا په
ډېره مننه. دا اوس بیا یو بله موضوع ده چې د طالبان داسې ښیي چې امنیت ده یا نشته. خیر، دا به پرېږدو دا موضوع. جلیلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره، ښاغلی شیرزي سره موافق یاست چې طالبان راوستل شوی دی او دی مودی لپاره راوستل شوی دی او بیرته به دغه درو خبرو په خاطر چې دوی ورته اشاره وکړه لکه د شزو کار او تعلیم او دغه سی موضوعات په خاطر به بیرته لری کیږي او که نه تاسو فکر کوی چې لکه یو شمیر نور چې فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې یو شمیر ډیر سختدریزي عناصر شته خصوصا د دوی د مشرتابه په اړه دا ویل کیږي او هغه هیڅ شی نه مني که دغه سی عقیده تاسو هم لري نو آیا له طالبانو سره خبري ګټه لري؟
د تیر په سیر باندې قدر من صاحبان سره دا خبره کړې ده چې طالبان یو پروژه و او یو پروژه ده او د پروژې په معنا باندې په دې معنا باندې چې هغه هیوادونه چې د دوی د یو وسیلې په توګه باندې د دې نه ګټه اخیستل د خپلې ګټې اوس هم دی اوچتوي نو هر کله چې پروژه تکمیل شي یا په پروپوزل تکمیل شي پروژه هم په خپله ختمیږي. دې کې هیڅ کوم شک نشته. زه د شیرزاد صاحب سره کاملا همغږی یم او زه دا د تیل په سر مې دا خبره کړې ده چې طالبان راوستل شوي دي او په حاکمیت باندې ګمارل شوي دي د هر د امریکا له لورې او د هغې هیوادونو سره په تعامل کې چې د امریکا سره په سیاسي او په نورو استراتیژیکو مسایلو باندې دوی سره همغږي او متحد سیاسي متحدین دا پروژه مخته را بوتله او مخته یې هم بیایي. هر کله چې دا بل مقطه پروژه پای ته ورسیږي بله طالبانو دا شی ختمیدون که دی و ختمیږي هم او دا ډیره سخت ننګونه دی. قدر من ساروان صاحب چې د نن ورځ که چېرته وایي چې د ګډ شمول حکومت د جوړېدو له لارې نه طالبان په رسمیت پیژندل کیږي او یا د ښځو یا د ښځینهو د ستون د ښوونځیو د پرانیستل او یا د پوهنتونونو دروازې خلاصول د نجونو په مخې ته دا هغه ننګونه ده چې طالبان په دې باندې نه توانیږي چې په اسانه باندې د دې ننګونې نه ځان خلاص کړي. لومړی طالبان په اوسنۍ حاکمیت کې دومره علمي او تحصیلي کادرونه نه لري چې وتوانوي چې یوازې ښځونه او صنفونه ته د استاذانې وګماري او هغوی ته هغه علمي او
نو بیا ستاسې خبرې له مخکینیو سره یو څه توپیر لري. تاسې مخکې ویل چې پروژه ده او د ښاغلي جلیل شیرزي څرګندونې مو تایید کړې چې دا د ښوونځیو بندول د پوهنتونو بندول دا هم یو ډول دستوري کار دی لیکن اوس بیا وایي چې دوی دا توان نه لري دا ظرفیت نه لري.
همدغه پخپله یوه ستونزه ده. دا یوه ستونزه ده چې دوی هغې باندې نه توانېږي چې دوی دغه ستونزه حل کړي. نو دا پخپله یو ننګونه شوه او دوی که هم غواړي دوی دې کار ته ملا نه شي که ملا هم ورته وتړي دوی دا کار سر ته هم رسولی نه شي. زما هدف او زما موخه ده او قدر من ساروان
ډیره مننه سلامت اوسی. اتمر صاحب تاسو په مخکنیو خبرو کې داسې ماته معلومه شوه چې تاسو له دوی سره په دغه موضوع کې حداقل موافق نه یاست ځکه چې تاسو ویل چې طالبان یو ښه فرصت لري باید له دې فرصت استفاده وکړي یعنی دوی اختیار لري واک لري. نو آیا فکر کوي چې د خبرو له لارې چې نړیواله ټولنه هڅه کوي په کانفرانسونو لکه د دوحې په کانفرانسونو رونورو له لارې غواړي هڅه کوي چې دوی خاني کې چې له دې خپلو سختو دریزونو په شا شي له نړیوالو سره روابط وساتي بشري حقونه رعایت کړي. آیا د خبرو له لارې فکر کوي چې طالبان به دا غوښتنې ومني؟
اوس وخت لپاره خو یو مشکل دی ځکه ټول طالبان هم په دغه فکر نه دي چې باید دوی په تقابل کې واقع شي د نړیوالو. ځینې طالب چارواکي د طالبانو د دغه سیاستونو نه د دغه دریزونو نه انتقاد کوي لکه مثلا ستانکزی صاحب دی یا وزیر دفاع دی یا ځینې نور وزیران دي مثلا حقانی دی. دوی خپل خبرو کې داسې تلویح هم دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته باید اجازه ورکړل شي حکومت باید پراخ شي ټول افغانان باید په حکومت کې مشارکت ولري. دا خبرې دي چې تقریبا د نړیوالو غوښتنو سره برابر دي. خو خبره دلته بل شی دی او هغه دا ده چې قدرت یا سیاسي قدرت د څلور پنځه کسانو په لاس کې دی چې د هغوی ایدیالوژیک فکر د هر شي نه هغوی ته ډېر مهم دی. او ایدیالوژیک حکومتونه په نړۍ کې په تاریخ کې موږ لیدلی دي چې هغوی د هر شي نه تیریږي بیا خپل د ایدیالوژي نه تیریږي. اوس دغه یو تقابل رامنځته کوي. که طالبان په همدغه سیاستونو باندې سخت ولاړ وي او د دې نه انعراف ونه کړي، دا د دوی تقابل نړیوالو سره ورځ تر بلې زیاتوي. او دغه فرصت چې ما عرض وکړ چې اوس نړۍ دوی ته ګوري، انتظار باسي، او د دوی یو کوچنی حرکت ته ډېر په ډېر ښه سترګه، په یو تشویقي سترګه ګوري، دغه فرصت ته د دوی دپاره د تل دپاره نه. دغه د سیمې هیوادونه چې دي دلته تاسې وګورئ، همدا اوس په افغانستان او په سیمه کې تشنج شته. یعنې دغه ډلې اسلامپالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دي، یا اوس د طالبان تر کنترول لاندې دي، دوی کار نشي کولی، یا دا چې دوی اوس همدغسې یو تکتیک دی. که دغه ډلې سیمه کې خواره شي، بیا دا د طالبانو دپاره ډېر سخت دی. همدا اوس هم بېلګې موږ ګورو، مثلا په کرمان کې هغه انتحاري حمله چې وشو، تقریبا یو نوی فکر افغانستان ته واړول شو. همدغسې د بلوچانو دغه مخکې څو ورځو کې چې
اتمر صاحب ځینې بیا وایي چې لکه دا د ایران مسله تاسې یاده کړه چې له طالبانو سره د ایران د نږدېتوب یو اصلي دلیل هم همدا داعش دی. ځینې ایرانیان وایي هم چې که طالبان تضعیف شي نو داعش به قوي شي.
خبره دغه دی، ایران اوس طالب سره ځکه نږدې دی چې ایران توقع لري. روسیه هم چې نږدې ده عین خبره ده چې ایران او روسیه توقع لري چې طالب دې ګام پورته کړي، داعش دې وځپي. لیکن تر اوسه چې موږ ګورو داعش ځپل شوی نه دی، سره د دې چې دوی دا کوي چې موږ داعش ځپلی، لیکن داعش دغه څو ورځې مخکې په کابل کې دوی عملیات وکړ، مسؤلیت یې واخیست، او په سیمه کې دوی فعال دي. نو دلته داسې ښکاري چې د سیمې استخبارات هم داعش پسې دي، یعنې دوی کومک داعش ته کوي. که نه موږ خو په دې باندې پوهیږو چې دننه په افغانستان کې چې قوي هیوادونه د هغه ګروپونو تر شا نه وي، هغه ګروپونه په دننه افغانستان کې دوی کار نشي کولی. پیسې، امکانات، سپورت، د مقاماتو سپورت. په جمهوریت کې دغه خبره وه، په جمهوریت کې ډېر چارواکي د جمهوریت په دې متهم شول چې دوی په خپل تورې شیشو موټرونو کې د داعش کسان راوړي کته کوي. نو اوس هغه مخه پروژه ده، یعنی پروژه مخه ده. که طالب داسې وایي چې ما بیخي دا ځپلی، دا له منځه وړلی، کاشکې دغسې وي، موږ خوشحاله کېږو په دې، لیکن عملا دغه کار نه دی شوی. ایران هم په دغه ارتباط طالبانو سره نږدې دی، روسیه هم په دغه ارتباط، او چین هم هڅه دا کوي چې ایغوران دلته مهار شي، روغا ایغوران دې ته پرېنهښودل شي چې دوی ځواکمن شي، ځکه چې بیا دا چین ته هم یو لوی ګواښ دی.
ډېره مننه اتمر صاحب کور ودن. ور به شو بیا هم اوریدونکو ته، اوریدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. ازادي راډیو ده
دروان صاحب تاته سلام، او د میرمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ همدرد صاحب، مهرباني.
ما خو دغه نظر د سروان صاحب محترم اسي په کار خدا اوس اوس دغه کم و اختلاف سي، مثال د ولس او د ما اسلامي امارت تر مابین دا باید دا ختم شوی، او باید د سیاسیونو ترمنځ کوم اختلاف دا باید تر اوسه ختم شوی، او دغه مکتبونه او پوهنتونونه د ښځینه او دغه خلاصوي. ولنو مثال خبرې دا به دغسې غونډې اول خو به هېڅ دې ته ضرورت هم نه وه د نړیوالو سدوی کوم تصمیم نیولی وه افغانستان ته، ځکه افغانستان د افغانانو ده او دا وګیر هم افغانان دي، دعوې هم کوي له لرې او له نږدې نه. باید دوی دومره وخت نه ورکړی، او دغه خبرې دی په کومه باره کې دی غونډې کوي، دغه باید دوی خپله ختم کړي، که بیا چا په رسمیت پېژندلو که نه پېژندلو، او دغه اختلاف ختمول افغانانو ته ګټه رسوي، او که دا همداسې پاتې شي دا هم حکومت ته تاوان ده، هم افغانستان ته، هم به ولس همدغسې سرګردانۍ سره مخ وي. صرف او صرف د دنیا او د بس د باسو جيب او افغانستان ګرځیدل لیله کلا څنګه چې ګرځیدل را پکار دي ته نور دا د خاتمه ورکول سي دي
ډیر مننه هم در سره کور دی ودان هم در سپ سلامت او سی وس په ورشو برته ملمنو ته شیرزه سی نړیواله ټولنه هم له طالبانو غواړي چې شوانزی پرانیزي شزو ته حقونه ورکړي پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي او د سینوري غوښتنې او د سیملمې چې دی اکثرو خلکو غوښتنه هم داده د بخښنې هم در سپ چې ویل چې طالبان دی دغه مسائل حل کړي چې هیڅ نړیوالو ته ضرورت پیدا نشي او د افغانانو خپل مسائل په خپل کور کې حل شوي وي او مخکې شاغلی اتمر اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نظرونو تفاوت شته یو شمېر د شوانځیو د پرانستلو غوښتونکي دي له نړیوالو سره د اړیکو غوښتونکي دي خو یو څو لوی مشران بل ډول فکر کوي فکر نه کوي چې دغه د دې موضوع باندې ډېر تاکید د خلکو غوښتنې دا به بل اخره د دې سبب شي چې طالبان په خپل منځ کې حساب تصفیه کړي
سلام سے بالکل ہم دس خبر ہے ما پشرو کے ویل ہے سزا غد فزو د بکس کو زید باندې ول او د مسری د پردی شاتا ہم دا استخباراتو نه دا یو استخباراتی استفاده کی دی نه او جستا ما مور د د شیرا باس استنی او د مولا یعقوب خبر می اور د طالبان د دی استاد نه می اور د شی دوی غوالی سے دا د بجو خونځه خلاص شي و اختلافونه شته او دغه یو وظیفه تدبیره بری خو اوس معلوم نه ده غیبت الله یو کور دغه یو لون ده څوک دغه سره منه دي لیدله دغه د لون استفاده کوي یا په وایسه دوی نه مني دا یو منځ کې اختلافات شته خو یو خبره ده چې د طالبانو اصلي واد د بل چا خلاص کړه او یو خبره په طالبان کې شته چې دوی هغه واکمن چې څوک ده هغه بهره یقینا چې بارنه استخباراتونه ده استخبارات په دې باندې دومره واکمن ده چې دوی وګوالي چې اختلاف پیدا کړي دوی اختلاف لوی نه کوي بس والا والا خبرې کوي او دوی د ډېر سخت یو کنټرول لاندې ده چې دوی نشي کولی چې خپل اختلافات ظاهر کړي او ښکاره کړي نو اختیار دوی د همغه استخباراتو د لاسه ده د استخباراتو په لاس کې ده احمد استخبارات هغه سوچ طالبان په افغانستان کې سر ته رسي تدوی هر ورځ د ښځو باندې پابندي زیاتي د خلکو په مقابل کې مزید زیاتونه شي دا ټول د احمد استخبارات لخوا دي ته وایي کیږي او دوی بس یو عسکر غوندې دي احمد خبره عملي کوي اصلي موخه دا ده چې نور برنامه لري دوی غواړي چې ایران هم ایران هم نام لیکي آسیا میان هم نام لیکي دلته هغه دوه دېرش توریستي ډلې چې دا دوی ته یو زمینه برابرېږي چې دوی خپله ګروپونو ته نور خلک جذب کړي او د دغه یو وضعیت چې په افغانستان کې راغلی ده هغه کوم خبرې چې دوی کولی شي د توریزم د مقابلې په نوم راغی اوس هماغه توریزم په افغانستان حاکمه کړې ده د دغه فقر روزګاری په خاطر ډېر خلک ځي دغه توریستي ډلې ته او دوی آماده کېږي وروسته دغه چین او آسیا میانه او ایران ته دوی د وظیفه هم دا ده طالبان نه غواړي چې نه دوی ژمن ده چې افغانستان ته خدمت وکړي او نه دوی راغلی ده چې افغانستان ته خدمت وکړي مخکې احمد صاحب وایي چې طالبان
بله ډیره زیاته مننه یو اوریدونکی لرو لومړی تاسو خبري وکړئ آزادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
افغان مد ننګرهار نه یو سلام تاسو ته یو سلام د ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف مختار کو ته
سلامت دی مهرباني افغان صاحب
خوشاله اوسه دغه دولت چې حکم شوی دی افغان صاحب محترم دا پوجي ډیر خلک مشکل سره مخ کړه ده بس خزو په سر اگست ده سلمانیانو په سر اگست ده رشګانو په سر اگست ده خلک خپل ځان ته یو دوه مړې ډوډۍ غټي هغه دې خلکو نه دا اگست ده دا خلک ته وایي تاسو څه مخره منګه خورو ګور رشګا بن شو دا په ننګرهار کې دا غنن شپه پوجي چې پندوی شکور اوږي دې ماته په ثبوت معلوم ده دا خلک چې دې دا خپل خېټه خپل خلک خپل کسان مړې عوام قصه کې قسم په خدای کې یو ستنه قدرت مې یو څه نه څه معنی ورکړي چې عوام ورته بالکل بالکل ورته دا سړی نه ښکاري چې دا سړی دی که حیوان دی. څومره مشکلاتو سره خلک مخ کړي، امر برمعروف دا څو ورځې بس یو چپنې اغوستې دي، وروره ګوله راځي سلمانیان وړي محبستونه ته وړي چې پوه شو تاسو نور دا سلمانی مه کوئ، د خلکو ګیرې مه کلوئ، ګیرې مه کموئ، اخته مه کموئ، اخته م نه پرېږدي چې اوس کم کړي. بس څنګه چې دوی خپله سړې ایښې دي دغه عوام ته مو چې تاسو سړې پرېږدي، نو مونږ زما غوسڼه نه خوښېږي، زه به ځان مړ کړم، غوسڼه به پرې نه دمه. پوه شوې چې ما ته ووایه چې ته اخته دي کم نه کړي، اوس اخته م نه پرېږدي چې سقاوې والا کم کړي سلمانیان، هغه بېچارهګان هم بند بند کړي. وروره ګوله پوه شوې ډېر سخت دی په دې په دې ننګرهار کښې، د ننګرهار غږ مې درته وویل له پوه شوې چې ننګرهاریان ډېر سخت په مشکل کښې دي، خلکو سره عذاب دی. که دا خلک که چېرته په رسمیات وپېژندل کېږي نو قسم په خدای د افغانستان خلک به ډېر مشتې ګروان شي. دا به په خلکو لغته کوي. اوس خو زه نړیوال که څه یو دوی یو څه دغه کوي مشکلات خلکو ته پېښ کوي، یو ښه ځای نیسي مثال به کوي بل یو نړیوال یو غږ جي کوي، ولا چې په رسمیات وپېژندل شو ولا که پوه شو نړیوال غږ جي کوي، وایي زه وروره دا په رسمیات پېژندل شوی دی، نور مونږ افغانستان خلکو سره کار نه لرو. دا اوس هم دا نړیوال د کور آباد دي.
ډېره مننه افغان صاحب، سلامت دی، اسکور ودان، سلامت اوسئ، ډېره مننه.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له 2:00 بجو له ازادي راډیو واورئ.
وربشو میلمنو ته جلیلی صاحب، تاسې له دوی سره څومره موافق یاستی؟ وایي چې اوس چې په رسمیت نه دي پېژندل شوي نسبتا ګزاره کوي، او که چېرته په رسمیت وپېژندل شي د طالبانو فشار به په خلکو لا زیات شي.
یقینا قدرمن ساروان صاحب، تاسې وګورئ موږ تاسې په ګډه باندې د خپل د یو هېوادوال چې هغه هم د ننګرهار نه غږېده، خپل درد او خپل د ملت او خپل د ټولنې او خپل د نورو هېوادوالو انځور موږ تاسو سره ښکاره کړو، موږ تاسو سره شریک. نن ورځ ټول ملت او ټوله ټولنه د افغانستان ټولنه په دغسې یو ستونزې کښې لاس او ګریوان دی. دا چې نن ورځ حاکمه ډله غواړي د افغانستان د خلکو هغه خوشحالتیا او هغه شیان چې هغوی ورته ضرورت لري هغې ته اخلي، زه دا به ورسره ومنم چې شرعي نظام او شرعي احکام باید تطبیق شي، دې کښې زه کوم مشکل او کومه ستونزه نه لرو. مګر دا چې په دومره قیوداتو باندې ټوله راټولول او د یو په جبر او په اکرا باندې په خلکو باندې تپل، دا په خپله هغه ستونزې دي چې د افغانستان خلکو راتلونکي کښې ورنه زړه تورېږي، او دوی ورسره خپل هغه د اعتماد او د ویسا کومه فضا د مرستې او د همکاري په دې چې ملت او ټولنه او حاکمیت باید یو په بل باندې اعتماد ولري، نو دا ورځ په ورځ باندې کمرنګه کېږي، او دا کمرنګي بالاخره دې ته راځي چې باید یوه کرکه رامنځته شي، او چې کرکه رامنځته شي دا په خپله نورې ستونزې رامنځته کوي چې کېدای شي د دې اور لمنه نور هم پراخه شي، البته په عدم د اعتماد او په عدم د ویسا کې د ټولنې او د حاکمې ډلې تر منځ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ جلیلی صاحب. اتمر صاحب، ویل شوي دي چې د دوحې په غونډې کې به طالبان هم ګډون وکړي، او یو شمېر سیاستوال، افغان سیاستوال هم ګډون وکړي، یعنی غیر طالب سیاستوال به هم ګډون وکړي. لکه چې طالبان واک ته رسېدلی دي، فکر کوم چې داسې کومه غونډه نه وي جوړه شوې، فکر نه کوي چې له دې نظره هم دا غونډه مهمه ده؟
دا غونډه خو ډېر مهم ده، ځکه په دغه غونډه کې د افغانستان مدني ټولنې، سیاستوال او د طالبانو نمایندګر، چې طالبان خو دا خبره کړې چې موږ ته بلنلیک را رسېدلی، خو د ملګرو ملتو دفتر ویلي چې تر اوسه موږ طالبانو ته بلنلیک نه دی استولی. خو زه په دې باور یم که دغه طالبان هم په دې غونډه کې نړیوال هم وي، افغاني سیاستوال او مدني ټولنه دوی هم وي، دا به ډېر ښه وي. یو خو دوی مستقیماً یو بل سره مخامخ دلیل ویلی شي، خبرې کولی شي، هغه سوء تفاهمات چې هغه له منځه تللی شي. او بل یو شي کې چې زه ډېر په دې کښې اندېښنه لرم، دا دی چې ځینې وخت کې په خوا کې به همدغسې و، د افغانستان سیاستمداران همدغه کار کاوه، دوی به نماینده لېږه یو غونډې ته، کله چې نماینده به د دې او خبرې کوو، دغه نماینده په خبرو هغه حکومت یا هغه رژیم نه کاو هغه ویل چې دا د دې خپل نظر دی زمونږ نظر داسې نه دی که د طالبانو نه څوک ورځي دې غونډې ته بعد ښه پوره د طالبانو د مشرانو نه یو کس وي چې هغه بیا دومره توانمندي او قوت ولري چې په هغه فیصلو باندې کوم چې په دغه غونډه کې کیږي دوی پایوان پاتې شي نه دا چې دوی داسې یو
تاسو څومره باور لري چې دوی کومه ژمنه ورکړي دوی اصلا ژمنه نه ورکوي په ځینو مواردو کې مثلا دوی ته ویل کېږي چې د ښځو حقونه مثلا ښوونځي نه پرانیزي دوی وایي دا خو موقتي پرېکړه ده په هیڅ برخه کې دوی کومه ژمنه نه ورکوي هیڅکله یې نه دي ویلي چې په فلانۍ نیټه به موږ ښوونځي پرانیزو یا پوهنتونونه به پرانیزو یا به ښځو ته د کار اجازه ورکړو او د نورو مسایلو په برخه کې هم همداسې
یقین هم دا چې دا ګوري دا دوه نیم کاله وشو دوی افغانانو ته دغه دروغ ویلی نړیوال تاسو څه کوئ افغانانو ته دغه ټول خبرې چې دوی کړي دي دروغ یې ویلي دي کله چې طالبان کابل باندې واکمن شول اولین ځل دغه ذبیح الله مجاهد تلویزیون ته راغی او خبرنګار دې نه دا پوښتنه وکړه چې دغه ښځې بیا کار کولی شي دفترونو کې مکتبونو ته دوی تلی شي دې همدغه زما خبره اسناد دی په دغه تلویزیونونو کې دا شته نو دې مجاهد ورته ویلي چې ولې ده دغه کوم کار چې اوس روان دی همدغه به وي لیکن تاسو ولیدل چې ورو 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 دغه په خلکو باندې دغه فشارونه محدودیتونه وضعه اوس لا تر دې پورې چې د هرات هغه د امر بالمعروف رئیس په دې رسنیو کې په تلویزیونو کې ویلي چې سلوانیان اوس ګوري د یو حکومت وظیفه دا نه ده چې سلوانیان اصلاح کړي حکومت باید خدمات ارزه کړي خلکو ته د خلکو د معیشت غم وخوري د خلکو د تعلیم او د کار غم وخوري د خلکو د ژوند د تغییر غم وخوري دا تمام را د دوی ټول حکومتداري په ګیرې او په سلوانیو په ویښتو باندې دی حال هم دا چې په ګیرې باندې سړی جنت ته نه ځي سړی د هغه په تقوا او په ښه کار جنت ته ځي نو دوی ټول دغه ټول آخرت محدود کړی فقط ګیرې ته برید ته ویښتانو ته او بله ورځ تلویزیون کې یو څوک وایي ما سره په بحث کې وو ویلې چې تاسې نکټایي تړئ تاسې او یهود او نصارا سره ډېر دوستان یاستئ نږدې یاستئ نو ما ورته ویلې چې مولوي صاحب یا ملا صاحب نو ته ماته دا وایه چې سړی په ګیرې جنت ته ځي په نکټایي جنت ته ځي او که د هغه په اول باندې جنت ته ځي اوس د دوی نقص هم همدا دی چې د دوی کوم خبره چې دوی کوي هغه نه نه اوري که سل تاسو وایي دوی وایي چې موږ د ټولو نه پاک خلک یو موږ د ټولو نه معتبر خلک یو موږ به دا جهاد تر اخري کافره پورې په نړۍ کې د جهاد باندې دوام ورکړو نو دغه فکر سره زه حیران پاتې یم چې نړیوال به څنګه مخته لاړ شي او په دغه یوویشتم پیړۍ کې او خپل افغانان به څنګه دوی سره ژوند وکړي
ډیره زیاته مننه خبرونې ته ډیر وخت نه دی پاتې که لنډ ځوابونه راکوي یوه پوښتنه دي د دواړو کنفرانسونو په ارتباط لومړی شرزه صاحب تاسو په دې بحث کې وویل شول چې ګاونډي هیوادونه او د نړۍ هیوادونه اندېښنې لري د افغانستان له درکه له بلې خوا دا خبره هم وشوه چې له افغانستان نه څه غوښتنې لري له طالبانو نه څه غوښتنې لري هغه غوښتنې چې هغه د دوی له اندېښنو سره یعنی د امنیتي اندېښنو سره ارتباط نه لري لکه په افغانستان کې د ښځو حق هنر تعلیم کار او دانور نو ستاسو په نظر د دغه کانفرنسونو اصلي هدف دا دی چې په افغانستان کې اصلاحات راوستل شي او که دغه هیوادونه چې کانفرنسونه جوړوي د ځان په غم کې دي چې دوی ته امنیتي ګواښ پیښ نشي
سلام صاحب زه په دې یقین یم چې دغه هیوادونه چې دا کانفرنسونه او دغه ناس جوړوي خپل ځان ته خپل ملي منافع ته ګوري نه افغانانو ته دوی ښه ګوري چې افغانستان کې سر روان ده او دا طالبان افغانستان وګړو دپاره هېڅ سم نه کوي خو بیا هم دوی خپل منافع دپاره خپل کوم نگرانی او تشویشونه چې د هغې په خاطر لکه چې په دوه نیم کاله کوښښونه وکړه یو ځل بیا کوښښونه کوي او زه فکر کوم چې بیا موږ دغه نګرانی
ډېر مننه چرزه سه ویل می چې لاندې خبرې ډېر کم وخت لرو نن پم دې اړه به دې جلیلی صاحب نظر مورو جلیلی صاحب مهرباني لاندې خبرې وکي
لاندې خبرې می دادې قدرمن سروان صاحب چې دا غونډې نه پایله لري نه مثبت پایله لري سید چې وبشي مګر دا چې دې سیمه هوادونو په خپل کې سره همغږی نه لري او هر یو د خپل د ګټو د لاسته راوړلو لپاره یو بدل د پاکستان د خوانه هم کې مرسته سره کې یو بدل د ایران پاکستان د خوانه نو دی یو بدل هم د چین د خوانه او بدل هم د ماسکو لاله نو پدې چې دوی سره په خپل کام غږی
ډېر مننه ډېر مننه سلامت وسې اتمر صاحب تاسو هم کډیر لاندې خبري وکي خوشاله بسو میرا